باشد که
څلور بچی شوی احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ ویلی په ټول افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. وبخښي دی وی ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري. شاخلی ویس پنچن مینا وخت پر خپل ایکسپان لیکلی چې تاسو د دوه له کانفرنس بیرته واشنگتن ته سون شوی دی. د لیکلی دی چې افغانانو سره د مرستو لپاره کل کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندیښنې شته. د 1 فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. توماس ویس ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي ویسټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو وویل چې د مرګ سزا مخالف دی. د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته دا خبره وکړه چې ملګری ملتونو په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوي. دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. یو نسبتا سپکې زلزلې نن سهار د کندوز ولایت ځینې برخې ولړسولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د دې زلزلې مرکز د کندوز جنوبي برخې وې. تر اوسه په دې زلزله کې د اوشتې مرجوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس څخه غوښتي چې د کیف لپاره د 6 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. زلنسکی ویلي دا مالی مرسته به له اوکران سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداري ورکړ که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران تسخیر کړي، د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي. روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حملې کړي چې لږ تر لږه درې کسانې وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا، میکولایف، پولتاوا، دنیپرو پتروفسک او خارکیف سیمو د یو دیرش وشتل شویو الوتکو له ډلې درې درویشت یې نسکوري کړي دي. د اوکراین د پوز په وینا په اودیسا کې د روسیې د یو بی پیلوټ الوتکې ټوټې پر یوې ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې درې کسان مړه کړي دي. د دنیپرو پروفسک محلي والي سرهی لیساک په ټلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر یوه دنګه ودانۍ لګېدلې او اته کسان یې ټپیان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیزي. وړاندې دا څرګندونې لرو او یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا غوښتنه کړې.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي.
په پاکستان کې له څو ورځو راهیسې ایکس یا پخوانی ټویټر بند دی.
حکومت غواړي چې دنیا ته پته ونه لګي چې په پاکستان کې دا وخت سره روان دي. تخصصي توګه دا چې په پاکستان کې په ټاکنو کې څه قسم ټګي شوي ده.
په کونړ کې له پاکستان له راستنو شویو یو شمېر کډوالو سره مرستې شوي.
هری کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې، 2 لیټر غوړي، 3 پاکټه مکرونی، لس بوتله لوښو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په کندوز په ولایت کې خو تقریبا په حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوی تعلیمي کال را روان دی، نور د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیسي. په دې ترڅ کې یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې څه باندې درې اونۍ نوي تعلیمي کال ته پاتې دي، نور دې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې نه بندېږي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نوموړي تېره ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. ښاغلی ویسټ چې تازه د دوحې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیواده د کانفرانس جوړېدو له امله مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي. تاریخ ګواه دی چې ښځو څومره مېړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپلو لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور خلاص شي تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبوو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویسټ په بیان کې راغلي د اقتصاد په اړه د افغانانو روښانه ژمنې واورېدل شوې او په تیر کال کې له 26 میلیونو څخه زیاتو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستانه ورته د ترهګرۍ ګواښ پېښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیله 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن 113 ورسته. د پاکستان حکومت تر اوسه د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې دا پرلت چې زرګونه برخوال لري د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي او پر دې غوښتنې د حل دپاره چې دي 110 ورځې پرلت پر دا باندې ناست دي. دا نه حل شوی در هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغسې په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده د بارډر خلق دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی چې باندې ولس یوازنی غوښتنه ده بای چې دا پرې پابندې نه دي دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنی پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
په چمن کې د پرلت نن 138 ورځ ده. دوی غواړي چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت آزاد وي او بندیزونه دې لرې شي. په پاکستان کې ایکس یا پخوانی ټویټر د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته بیا بیا بندي شي او په وروستیو کې له 2 ورځو راهیسې سر پر سر بند دی. د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت نه غواړي چې خلک د انتخاباتو پر نتیجو د ایکس شبکې له لارې اعتراض او احتجاج وکړي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پور راپور کړي.
ایکس چې په تیر وخت کې د ټویټر په نامه یاد وو، د تیرو څلور ورځو نه د پاکستان حکومت لخوا بند کړل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو یاد پلیټ فارم زیاتره د معلوماتو خپرولو لپاره استعمالیږي او د پاکستان پر روان سیاسي صورتحال کې د ایکس په بندیز د صحافیانو او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو له خوا نیوکې کیږي. د ایکس د بندیز په اړه په پیښور کې مهیش صحافی او شنونکي لحاظ علي وایي،
دغه وخت پاکستان تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو خلاف په ثبوتونو سره باقاعده توګه یو مهم شروع کړی دی. دغه مهم بنیادي مقصد چې کوم دا دی چې زموږ سره په کومو کومو ځایونو کې داندلی شوی ده، هغه یو ثبوت هغوی مخې ته راوړي او هغه ښایي په دې عمل کې پروپاګاندا هم ښه په تیزۍ سره روان ده. په دې وخت کې د ایکس د بندېدو بنیادي مقصد د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې په دې ځایونو چې کومه لاره ده یا د دوی د مهم دا بندول دي یا خاص کر زموږ فوج چې کوم ټارګټ کیږي هغه بندول دي.
په پاکستان کې وخت په وخت د حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ان تر دې چې د موبایل سیګنل هم په بیلابیلو موقعو وقتی طور معطل کړل شوی دي. چې تازه مثال یې په ملک د عامو ټاکنو په ورځ هم هر قسم د موبایل سیګنلونه بند وو. د رواني میاشت په 8 فروری تر سره شوی ټاکنو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونو او غیر دولتي تنظیمونو د سیګنل په بندولو نیوکه کړې وې او بیلابیلو سیاسي ګوندونو تورونه پوری کړي وو چې په ټاکنو کې ورسره ټګې شوې دي. د پاکستان حکومت ویلی وو د انتخاباتو په ورځ یې سیګنل د امنیت د ټینګ ساتلو په اساس بند کړی وو او وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلی وو چې ټاکنې په شفافه طریقه ترسره کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا په ټیم کې کار کوونکي چې نو واړی نامه واخستل شي مشال ویډیو ته ویل،
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیونکہ وہ ہیش ٹیگز میں حصہ لیتے ہیں، وہ ورلڈ
پی ٹی آئی سپورٹرز پہ ہیش ٹیگز کی برخہ آخری اور زموں کا خبر پٹول دنیا کی قتل شیدہ ایک سوائم چیز کے بنکڑے شیر چی حکومت خواڑی چی دنیا تا پتا انہوں لگی چی پا پاکستان کی دا وقت سراغان دی پا خصوصی طور پر دان چی پا پاکستان کی پتاکن کی سا قسم ٹگی شیدہ دغا پٹول لفار ایکس بنکڑے دی.
گورنمنٹ نے پاکستان میں یہ ایکس کو بین کیا ہے.
دو پاکستان حکومت دے ایکس دا بندیز پاڑا تر دا دما ہیس ہم ندی ویلی او دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی ہم پدی اڑا میڈیا تا دا سو ویلو نا ڈڑا کڑی دا. په یاد مسله په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو نیوکه هم کړې دي. په پیښور های کورټ کې په بشري حقوقو کارکون کې وکیل جابر خان د یادی مسلې په اړه مشال لیډو ته وای
دا د کانسټیټیوشنل رائټ چې دی وایلیشن دی زمونږ په آئین کې آرټیکل 19 او آرټیکل 19A چې په کوم کې فریډم آف سپیچ او اکسس ټو انفارمیشن چې دی دا د انسانانو د سټیزن انویلیبل رائټس دی چې دا رائټ د انسانانو نه څوک نشي اغسته د خلکو نه دا رائټ اغسته د انتهایی غیر اخلاقی غیر آئینی او غیر فطری کارونه دی
د پاکستان د سین صوبې های کورټ د فروری په 20مه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته امر کړی و چې ایکس پلیټ فارم دی خلاص کړي د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ ویان میتھیو میلر په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنه څرګنده کړي او د فروری په 20مه ویلي و دوی په ټوله دنیا کې د انټرنیټ ازادي غواړي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر ساعت
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال په اړه د یو پلان وړاندیز کړی په پلان کې ویل شوي چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوې لویدیځه غاړه او غزه ترنګ کې امنیتي کنټرول ولري په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر یو اوربند د صلح کېدو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د راتلونکي په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي د سند له مخې چې د اسرائیل امنیتي کابینې ته د پنځمې په ورځ وړاندې شوی او رویټرز خبري اژانس نن کتلی اسرائیل ویلي چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیځ پر ټوله خاوره خپل امنیتي کنټرول جاري ساتي دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي په لیکل شویو اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې ممکن دی خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړانګې په جنوب کې د اسرائیل د هوایي حملو د دوام خبر ورکړی چې کورونه یې هم په نشه کړی دي سره له دې چې په غزې تړانګې کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد سي روانې دي مرستندویو ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلې کوونکی او نوړه بللی دی د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي په غزه کې د څه باندې څلور میاشتنۍ جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې شوي او د دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لکه اوسېدونکو ډیری یې له قحطۍ د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول شوې او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8مې پر روانه جګړه کې 9000 514 فلسطینیان وژل شوي او 9500 614 نور ټپیان شوي دي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړه شوي وي
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي ستولتنبرګ لا ساجر راډو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریزونه د پام وړ بدل کړي دي د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه ارغل د 2 کلونو د پوره کېدو په دورشل کې ویلي ل اوکرين سره په وستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تمه لري چې د ناتو متحدان د اوکرين د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسي پر اوکرين خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 14 پیل کړ چې سبا یې 2 کاله پوره کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندوز کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي او د دې فارمونو څښتنان وایي چې نن سبا د چرګانو غوښې له کندوزه نورو ولایتونو ته صادروي. دوی غوښتنې لري په ښار کې ځانګړی مارکیټ او په کندوز کې د چوچونو د تولید فابریکې غواړي چې له بهره د 19 چرګانو صادرات بند شي. تفصیل په دې راپور کې.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارملرون کې وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارملرون کو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینه کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارملرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پا ده او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ یو 100 روپۍ یو 100 خدامغه خود کې پېټ طرف ته تللی یو کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر دره باندې کنه مثال او خصله کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې له وکلونو رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وایي نورو فارملرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دي متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم دانه خلی نو دیش رزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي دا چرګ چې د دروندیږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړوي. اوس د 2 ورځې 3 ورځې چرګ یو قیمت لري د 10 ورځې بل قیمت لري د 15 ورځې بل قیمت لري چې څومره ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکی وحید الله وایي چې دوی یو ورځنی چوټګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینې وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چورګوی چې موږ فارم ترازی د یو رادیو شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مدا خوښته په دې باره د دې زمينه کې سرمایه گذاری وکړي تر څو موږ د پاکستان د احتیاجین نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نورخونو اغیز کوي او دا چورګونی ارزانيږي او دا د چرګ غوخه ښه اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وایي چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې موږ د هغه هجرګانې فعاله کو سي هغه دلته واړه چرګوړي تولید کې خپل د فارمدارانو باندې دلته توضیح کې انشاءالله په دې آینده کال کې دا پلان شته.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودې او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنیو هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګیو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو په دې خبرون کې وړاندې ازادۍ رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخ کړو کونړ ته به ورشو. په کونړ کې د افغانستان میشتي ټولنې لخوا له پاکستان څخه په زوره رایسل شویو 250 کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په دې مرسته کې وړه غوړي شیدي او نور شیان شامل وو. دغه مرسته د ترکیه لخوا چمتو شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازی پاړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چیر ترکی هواد لخوا تهیه شیو پکی هر کورنی دا 50 کلو وړو لس قطی شدی 2 لیټر غوړی 3 پاکټ مکرونی لس بوتل د لوخو وینزلو شامپو 3 قطی د جامو وینزلو فوډر و تختی کمفلی لس جوړی مختلف نوع البسا او یو جوړ بوټان شاملو پکی هر کورنی ته ورکل شي.
هغه بای کومي کورنی چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر رابستل شوی کورنۍ وای هلته په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوال و تا افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره متصاجلې مرسته
پاکستان کې مهاجرین اوس راغلی یو او د سری میاشتې تر وخت یو د زړه د تر مننه کوو لازمه همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکاره په زوره د بې اسنادو افغانانو د راوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي ارګانونو لخوا اسناد لرونکي او بې اسناده د یو ډول ستونزو سره مخ شول. ښځې، ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزته کړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخیستل شول او خالي لاسونه یې له ډیورن کرخې راواړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي او په روان 2024 کال کې به هم تر 1500 پورې کسان له ډیورن کرخې راواړول شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سمخام خیده در این کالا که در طالبان غیلی دی مول تقاود نرکی مول خونه چول کرده نم چپاول کرده نم سک وجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لازادین یو د هندرم سیما پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هله باندې سی ورسی، ځکه دا دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه سی او خلاصي، ځکه کنارنه د زده کړې حق لري، ښځینه هم د زده کړې حق لري. خدای پاک د ښځینه او کنارنه په دواړو فرض کړی دی، نو باید چې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم، دغه شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پتای خو په پټنه کېږي د دې ولس خار مظلوم ملت ژغ څوک واوري؟ بچای خو په پټنه کېږي راووز موږ نه پوهېږو. درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل، نن پسې پر دغه کالدارو خلک چکوي. دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه کورونه چپه کوي؟ خلک کسوي، خلک ورکېږي. یو سړی دوامه غږ نه کولی د خدای روي میډیا یې نهشته، چا سړی شکایت دي خو بالله چې خپل د ژونده نور بې ازاره. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قرآن عالمان؟ خلک یې درې بدره کړه، خلک یې خوارزار کړه، خلک د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالفه دي، ته وګوره د مایدي نو د تکاوتیان د کونډیان ته به یوه ماښام نه ورکوي، ورورو د ده ده بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري. څلور 15 میاشته کولی چې نور د دې مظلوم ملت غږ هېڅوک څه ونه کړي. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چلور بجی او دیرش دقیقی که دون که دی پو دیرشو دقیقو که چلور و دیرشو که لند خبرون لرو البته یادوانه وکم چی دا سادی ردو دا دی سات پخ پراوانی که وراندی دا سادی میلمه لرو دا میلمه با زما همکار تاسو ته د خبرونه پترس کې در معرفي کړی. تاسو آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شئ او آزادی رادیو ډاٹ کام کې دا غوړه پرونو متن وصل شئ چې آزادی رادیو لاري په څلور ساعت